ستړي مشي دا مشال ریډیو دې ته دولس بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرو نویان پامیر ساحل او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی کلی او سلامونه ومني. د امریکا د مرستیال ولسمشر هغه څرګندونه چې په پاکستان کې د وسلوالو په اړه کړې دي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مو له هم راوړي. د خود خبرونې په سر کې بدلته د دې غړې تازه خبرونه زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کړي.
امریکا مرستیال ولسمشر خبرداری ورکړی چې که پاکستان ترهګر ساتي نو ډیر څه بایللی شي. تازه خبردار دی چې په کندهار کې ځانمرګی برید شوی دی او د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې امریکایي پریکړه رد کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي که پاکستان د ترهګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی شي. دا خبره مایک پینس بیګا ناوخته د افغانستان په ناڅاپي سفر په باګرام کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وکړه.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven.
تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي. پاکستان د مایک پینس د څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تور رد کړی. مایک پینس له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ولیدل. د ویل افغان مشرتابه ته یې د واشنګټن له ژمنتیا سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به د ترهګرۍ د ګواښونو تر بشپړې خاتمې پورې په افغانستان کې وي. او تازه خبر دا دی چې د کندهار د لویدیځ ولسوالۍ میوند پر امنیه قومندانۍ د هموی ټانک په وسیله ځانمرګی برید شوی دی. لومړنی معلومات ښیي چې حمله کوونکی د لومړي قراول څخه تیر شوی او په دویم قراول کې یې چاودنه کړې ده. په دې پیښه کې تر اوسه پورې د درو پولیسو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو تایید شوی دی. په دې اړه باندې نور معلومات به هم درسره له وخت سره شریک کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هیله خودلی چې په فبروري کې د کابل د بهیر غونډه به د سولې راوستلو لپاره نوې موقع برابره کړي. تدامي چې یاماموتو تیر مازدیګر په امنیت شورا کې په وینا کې وویل ملګري ملتونو د منځګړتوب د دفترونو د کارولو په ګډون هر ډول همکارۍ ته چمتو دي.
We see the need to focus on seeking peace.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسیره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي.
تدامي چې یاماموتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته لیوالتیا وښي او زیاته یې کړه چې هیله من دی افغان حکومت به هم د کابل بهیر په غونډه کې خپل ستراتیژیک دریځ په ډاګه کړي او له وسلوالو سره به خبرې پیل کړي. امریکا د میګنیتسکي په نوم له قانون سره سم د نړۍ پر 250 نورو د کسانو د بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه اعلان کړی دي. تیر ورځ د بندیزونو په اعلان شوی لیست کې د پاکستان، روسیې، ازبکستان او اوکراین په ګډون د یو شمېر هیوادونو وګړي شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پر پاکستانی ډاکټر مختار حامد شاه هم بندیزونه لګولي چې د راولپنډۍ اوسیدونکي دي او پر د تور دی چې د خلکو په تښتونو په بندي کولو او د هغوی د آزاو په خرڅلاو او غلا او قاچاق کې لاس لري. شاه تیر کال په اکتوبر کې نیول شوی او پاکستانی پولیس وایي د بد کار ورکولو په پلمه بېوزله خلک پینډۍ ته ورغوښتل، هغوی به بندیان کول او بیا به د هغوی پښتورګي ورڅخه ایستل او خرڅول. د بندیزونو په لیست کې د پخواني ازبک ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف او د روسیې د لوی څارنوال زوی آرتیوم چایکا هم شامل دی. د خزانه وزارت تازه بندیزونه تر هغې وروسته اعلان کړي چې د چهارشنبه یا شورو پر ورځې د چشنیا د سیمې مشر رمضان قدیروف په ګډون پر 500 روسي وګړو هم له میګنیتسکي قانون سره سم بندیزونه ولګول. پر قدیروف د خلکو د ځورونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د وژلو تور دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د رواني میاشت پر شپږویشتمه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو وغږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی بیګا مشال راډیو ته ویل دا غونډه د چین په نوښت جوړیږي چې پکې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې وشي. بیجینګ په جون کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د دې خبرو طرحه وړاندې کړې وه. په هرات کې په چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل شوي، دوه ژوبل دي. د هرات د والی دفتر بیګا په یو بیان کې ویل په جبریل نومي وړوکي ښار کې د پرونی چاودنې لامل لا نه دی معلوم. بیان زیاتوي ښایي پیښه د ګیس سلندر یا پریکشې کې د ایښوول شوي بم چاودنې له کبله شوي. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د یوه قرارداد له لارې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې امریکایي پریکړه رد کړي. تیر مازدیګر د عمومي جرګې په نادره بیړنۍ غونډه کې 128 هیوادونو د پریکړه لیک په حق او نه یې په مخالفت کې رایه ورکړه. دې ورته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قوي مخالفت په سترګه کتل کېږي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د قرارداد په حق کې پر رایه ورکوونکو هیوادونو ښایي مرستې بندې کړي. د استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلیپین په ګډون 15 هیوادونو پر پریکړه لیک رایه ورنکړه. د امریکا او اسرائیلو په ګډون ګواتیمالا، هندوراس، مارشل ټاپوګانو، مایکرونیشیا، ناورو، پلاو او ټوګوی مخالفت، او د برتانیې، فرانسې، جرمنی او جاپان په ګډون د امریکا مهمو ملګرو یې په حق کې رایه ورکړه. دا پریکړه لیک چې لازم الاجرا نه دی، پکې پر جرګې غږ شوی چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې امریکایي فیصله لغوه اعلان کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا قرارداد د فلسطین د بریا په نوم یاد کړ، خو اسرائیلو رد کړ. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسی او آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شل پیسې اخیستل کېږي او په 130 روپۍ اویا پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 145.50 روپۍ او په 146.50 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 109.25 روپۍ شل پیسې او په 109.25 روپۍ اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90.90 روپۍ او په 10.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 90 روپۍ او په 90 روپۍ شل پیسې. او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم و، بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل او د موسم حالو د کرم شوبای مو د سراج زهیر نه اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان په اړه څرګندونې بعد د خبرونې په سر کې ووري. د امریکایي یو لیکونکي کتاب چاپ شوی دی، د سوای پښتو چې د ګلونو خار په خبر کې بعد د نړۍ د هر ګوټ نه سیلانیان راتله. خو دغه یو کس وای د افغان کډوالو د منډه کیمپ نه خپل هیواد ته د ستنېدو نه پس د منډه کیمپ څه حال دی؟ قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې کله وسلوالو د پټن ځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډېر څه بایللی شي. مایک پینس بیګا په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او د باګرام په پوځي اډه کې امریکایي ځواکونه خبرونو ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان ته نوټس ورکړی د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به د ترهګرۍ د ګواښ تر ختمولو په افغانستان کې وي. پاکستان په تیرو وختونو کې وسلوالو ته د پټنځایونو د ورکولو تور رد کړی. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره له خپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي خو هغه ورځې وس لاړې.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
دا وایي تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. څه چې ولسمشر ویلي زه اوس بیا وایم، که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کریمینلز اند ټیررس.
د اگست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو د ورکولو تور پورې کړ، او پر هغه هیواد د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپل د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دا وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980مه زیږیزه لسیزه کې له پخواني شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې، په 1990مه زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې، او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړېدلي چې لا هم د هغوی کورونا او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی، خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسو یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوئ له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وی چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس ویل له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره یې ولیدل او هغوی ته یې د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېښ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د ډګر د هڅو ترڅنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
مشال لیډیو ته غوږی هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل ځانګړي استازی وای په فروری کې د کابل بهیر غونډه به د سولې نوې موقع پیدا کړي. تدامی چی یا ماموتو تیر مازیګر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړتیا ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د پیدا شوي اجماع ستاینه هم وکړه. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو وایي د هیلمند چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یاماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي، او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي. موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسېره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یاماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مندی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یاماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتېدونکو سلا مشورو هرکلی کوي، او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي، او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریو ته وګی اوریدونکو د خبري اعلانو د ساتنې کمیټه وای روان کال په نړۍ کې لک تر لګه درش پیت خبري اعلان وجل شوې دي. تر دې دوه ورځې وړاندې د بی پولي خبري اعلان سازمان بخنه غواړم لک تر لګه 200 خبريالان وجل شوې دي. تر دې دوه ورځې وړاندې د بی پولي خبريالان سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي ول چې سخت کال په نړۍ کې 15 خبريالان او د رسنو کارکونکو وجل شوې دي او ګڼ زورول یا زنداني شوې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمیرا کوي.
د خبريالانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پنځشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د روان 2019 کال لپاره بیا د دسمبر تر 15 نیټې پورې لږ تر لږه 240 خبريالان د کار پر مهال وژل شوي او د 40 نورو د وژنو پلټنه کوي. بلخوا پاریس میشتي بی پولي خبريالانو سازمان د سه شنبه پر ورځ په خپل کلنی راپور کې دا شمېره زیاته شوه. د لویلې دي چې د روان کال لپاره بیا د دسمبر تر لومړۍ نیټې 15 خبريالان او لرسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. بلخوا پاریس میشتي بی پولي خبريالانو سازمان د سه شنبه پر ورځ په خپل کلنی راپور کې دا شمېره زیاته شوه. او ویلې دي چې د روان کال لپاره بیا د دسمبر تر لومړۍ نیټې 15 خبريالان او لرسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دواړه سازمانونه وایي چې د وژلو دا شمېره د تیر کال پرتله ټیټه ده ځکه چې تیر کال شاوخوا 70 خبريالان وژل شوي ول. د بی پولي خبريالانو سازمان وایي چې په شام کې تر ټولو زیات 12، مکسیکو کې 12، افغانستان کې 9، عراق کې 8 او په پاکستان کې لږ تر لږه 1 خبريال وژل شوی دی. پر دې سربېره 316 خبريالان بندیان شوي، 45 له وسوالو ډلو سره یرغمل شوي او 2 لا هم ترې تم دي. پاکستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په 2019 کال کې یو شمېر خبريالان ځورول شوي، ترې تم کړل شوي او بندیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې هیواد کې خبريالان د امنیتي ادارو او وسلوالو تر ګواښ او څار لاندې دي. د قبایلي خبريالانو د اتحادیه ځایناستي مشر احسان داوړ وایي چې په تیرو څو کلونو کې د فاټا تر لس زیات خبريالان وژل شوي دي، خو حکومت بیا هم د دوی د ژغورنې یا امنیت لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی د 2019 کال حال څه داسې بیانوي:
صحافیان اغوا کړی شوی دی، صحافیان به کورا کړی شوی دی، او صحافیانو ته غټه خبره دا ده چې د حکومت لخوا اس قسم ته داسې امنیت یا د سکیورټی د ورکولو نه خو پلان شته او نه چرته حکومت په دې باندې غرض وهاله دي چې یار قبایلی صحافیان چې دي دته امنیتی ستوند دي.
د بی پولي خبريالانو سازمان د پاکستان څنګه مشر اقبال خټک بیا وایي چې د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان یو سیمه هم د خبريالانو لپاره خوندې نه ده.
لنډي کوتل په خبرې جنسه کې 15 ژورنالیستان او چت کړی شو او بیا تقریبا چې کوم مشکل تر شو د غشانته په بلوچستان کې وګوره، د غشانته په سند یا په کراچۍ کې وګوره، په دغه شانتې په پنجاب کې وګوره، یو سیمه هم داسې نه ښکاري چې چېرته کې موږ ووینو چې ژورنالیستان په آرام سره او بے فکره کار کوي.
بلخوا په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پر اتاک سره خبريالانو او لیکوالانو تور پیژ غواښونه نور هم زیات شوی دي. پر ټولنیزو رسنیو د خبرونکو مواد پر سر هم یو شمیر خبريالان زورول شوی یا ترې تم کړل شوی دي. خو اقبال خټک وایي چې دوی د خبريالانو د ستونزو هوارولو لپاره کار کوي او د هغوی د خوندیتوب او مرستې لپاره یې عملی اقدامات کړي دي. خبريالانو ته دور پیښو امنیتي ستونزو په اړه مې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو له وزیر مریم اورنګزیب سره څو ځلې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو له هغې لوري ځواب را نه کړل شو. خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي ول چې هغوی د خبريالانو د ژغورنې لپاره اقدامات کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاس مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورته اسلام آباد ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشروعي په پاکستان کې د دینی مدرسو په ارزښت او تاریخ کار ته اړتیا ده چې ور باندې ټولنه خبره شي. دا خبره ډاکټر قبله ایاز تیرور د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو امریکایي دین پوه ډاکټر ابراهیم موسی د کتاب مخکتنې ته په وینا کې وکړه. د دې غونډې نور حال محمد عمران راکې.
مخکتنی دستوري ته په وینا کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز وویل چې اوس وخت راغلی د دینی مدرسو پر اهمیت غونډې وشي او دې ترڅنګ زده کوونکو ته د مدرسو پخوانی او اوسنی تاریخ هم وښودل شي. هغه زور راوړو چې په خصوصي توګه د فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق نه وړاندې وروسته د مدرسو په تاریخ زده کوونکي خبرول پکار دي چې داسې د دې ټولنیز ارزښت په ګوته شي چې ټولنه د مدرسو د عالمانو ته څومره ارزښت ورکوي، تمې ته څومره کوي، او بیا د دې په ټولنه نفسیاتي اغیز څومره دی.
دل د مضمون یو رسمی شکل ورکول پکار دی چې پکې تاریخي حوالے هم وي، یعنی د علم تاریخ او بیا پدې کې د مدرسې تاریخ. پدې کې په خصوصي توګه زګنم چې زمونږ د نسل لپاره ګټوره خبره دا ده چې پدې مضمون کې یو ځیلی برخه دا هم وي چې مدرسه وړاندې د جنرال ضیاء او مدرسه وروسته د جنرال ضیاء له واکمنۍ. زه وایم چې د دې سره به مونږ ته د موجوده حالاتو ښه پوهه ترلاسه شي او مونږ په یو ښه تناظر کې دا هر څه ووینو.
ډاکټر قبله یاس په وینا چې د مدرسو مشران که چېرته کوم اجلاس لره بلل کېږي نو دوی د کورنۍ او چارو مرکزي وزارت سره ملاقاتونه کوي، خو داسې نه ده پکار، باید دوی د تعلیم وزارت سره کېني او پر نصاب بحثونه وکړي. دې غونډې ته په وینا کې له امریکې راغلي دینی عالم ډاکټر ابراهیم موسی وویل چې پر دې اوس سوچ پکار دی چې د تخلیقي فکر سرچینه ولې وچه شوې او ولې څوک د یو خاص دایرې نه بهر سوچ نه کوي. دې لړکې باید واړه واړه ټولګي کېني او د یو بل سره بحثونه وکړي، ځکه چې دا ټولنه له خپلو روایاتو، تهذیب او تاریخ نه بې خبره پاتې شوې. په دې کتاب کې ما هڅه کړې چې ډېر هغه سیزونه چې ما د مدرسې تعلیم نه وروسته زده کړل او بیا مې ولوستل، دغه روایات ما بیا ځکه ولوستل چې دې لوستلو سره انسان د مدرسې د روایاتو یو لوی سرګند تصویر کتلی شي کوم چې په مدرسه کې نه څرګندېږي. په دې سوره کې د نارینه زده کوونکو تر څنګ پیغلو هم ګډون درلود چې پکې د یوې پینا وه. مدرسو کې د بدلون لپاره باید له پیغلو زده کوونکو هم کار واخیستلی شي، ځکه چې دوی په ښه توګه بدلون راوستلی شي. د دستورې په پای کې راغلو میلمنو ته اعزازي سندونه او شیلډونه ورکړی شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو ډان وسپانی سینټ ته د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ورتګ او هلته د پښتنو جواب ورکولو پر موضوع لیکنه کړې چې پکې د دې عمل ستاینه کړې. د انګریزي ژبې ورسپانې لیکي په څو ساعته غونډه کې د پوز مشر سینټرانو ته معلومات ورکړل. د ورسپانې په خبره دا ښایي چې پوز پر دې پوه دی چې آئین یا دستور څه ارزښت لري او د ملي امنیت پیاوړتیا د ادارو ترمنځ له همکاریو سره تړلې ده. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخې اوروي.
پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي د سه شنبه یا نهې پر ورځ د سینټ غونډې ته د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د استخباراتي ادارې ISI او د پوځي استخباراتو MI مشران هم ورغلي ول. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات اکثر د هغه هیواد کورنۍ او سیمه ییز قوت تر پوښتنې لاندې راولي، خو که د پوځ مشرتابه غواړي چې له سیاسي هغه سره سپینې خبرې اترې وکړي نو دا امکان شته چې د پاکستانیو ادارو ګټې به همغږي شي چې هیواد ته فائده رسوي. ډان ورځپاڼه هیله لري چې سینټ ته په لومړي ځل د جنرال باجوا ورتګ به دود شي او نور پوځي مشران به هم د معلوماتو لپاره پارلمان ته ورشي. خو د ورځپاڼې په خبره د ادارو ترمنځ د مکالمې د بریا لپاره ضروري ده چې خبرې اترې اصلي او رښتینې وي. رپورټونه وایي چې جنرال باجوا سینټ ته ویلي چې پوځ د ملي امنیتي چارو په اړه د پارلمان د کار هرکلی کوي او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کول هم د پارلمان د واک برخه ده. خو ورځپاڼه وایي چې دا خبره له واقعیت لري ده او د پارلمان غړي او ولس پر دې پوه دي، ځکه چې په وروستیو کلونو کې چې د پاکستان ډیموکراټیکو حکومتونو د افغانستان او هند په اړه د هغه هیواد پر تګلارې د اثر اندازه کېدو هڅې کړې دي، نو له کبله یې د ملکي او پوځي ادارو ترمنځ سخت کړکیچ پیدا شوی. ډان ورځپاڼه په دې لړ کې د پیپلز ګوند په مشرۍ د واکمن اتحاد مثال ورکوي چې په 2009 زیږیز کال کې له امریکا سره د ملکي همکارۍ یو قانوني مسوده جوړ کړه، نو هغه د پوځ د اعتراضونو له کبله اغیزمنه شوه. همداراز پارلمان د یمن په شخړه کې د بې طرفۍ پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړ، خو د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد پوځي ائتلاف لومړی قومندان شو. ورځپاڼه وایي که د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت یا اداره غواړي چې پارلمان دې د ملي امنیتي تګلارې او ستراتیژۍ په جوړولو کې پراخ واک ولري، نو باید دا ښکاره کړي چې هغه نظرونه هم واوري او عملي کړي چې ورسره توافق نه لري. ډان ورځپاڼه زیاتوي په دې برخه کې یو کار چې پوځ یې کولی شي هغه دا دی چې کله د پوځ مشر له بهرنیو مشرانو سره ویني نو په غونډو کې دې د ملکي ادارو استازو ته هم د ناستې د موقع پر ورکولو غور وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته په پیښور لرغونتون کې د سیلګرۍ د پرمختیا په اړه غونډه شوې چې پکې چارواکو وویل سیلګري داسې صنعت دی چې د نړۍ د هیوادونو اقتصاد ته ګټه رسوي. تېر ورځ په غونډه کې چارواکو او پوهانو په پښتونخوا کې د سیلګرۍ صنعت ته د ودې ورکولو په اړه بحث وکړ او وی ویل چې د غونډ پاکستان د سیلګرۍ 80% ځایونه په پښتونخوا کې دي. غلام غوث نور معلومات راکوي.
د پښتونخوا د سیلګرۍ د محکمې منیجنګ ډایریکټر مشتاق احمد وایي اوس د امنیت وضع تر ډیره حده ښه شوې ده او هم په دې وجه اوس دوی یو پلان جوړ کړی دی چې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ښه معیار هوټلي او د خوراک څښاک ځایونه جوړ کړي.
د دې لپاره مونږ چې کوم دی اوس یو فیزیبیلیټي تیار کړی دا مونږ باغه انشاءالله ډیر زړه ایڈورٹائز کو چې انٹرنیشنل انویسٹرز راشي کاغذ جاپانی کاغذ چینی کاغذ امریکینی دغه شانتی لاغوی د پاره خپل یو هوټل جوړ شي داغوی د پاره چکم دی د مذهبي رسومات د پاره زین جوړ شي.
په پیښور کې د سیلګری د یو شخصي شرکت مشر عابد خان مشال ریډیو ته وویل د بهرنی هیوادونو نه به وړاندې ډیر خلک پښتونخوا صوبې ته د سیل لپاره راتلل خو اوس د امنیتی ستونزو له وجې دغه شمیره ډیره راټیټه شوې ده.
انټرنیشنل ټورز په پخوا به مونږ تیار دي په دې صدر کې په دې کیسخانه بازار کې به صرف مونږه فورنرز قتل چې ډېر فریلی به ګرځېدل خو بیا چونکې چې حالات خراب شو زمونږ ملک چې دی دهشتګردۍ د وجه نه ډېر زیات دنیا کې بدنامي وشو نو هغې په وجه باندې ټوریزم چې دی ډېر سفر شو.
د پېښور په عجایبګر کې په دې دستوره کې د سیلګرۍ محکمې د شخصي سیلګرۍ د شرکتونو استازي رابللي وو او دوی ته یې د سیلګرۍ د کاروبار د پرمختګ په چارو ګټور معلومات ورکړل. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1380 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. په شبقدر کې د افغان کډوالو پخوانی کیمپ ته چې د سیمې اوسیدونکو په وینا پخوا خاباد و خو د کډوالو خپل هیواد ته تر ستنېدو وروسته اوس کنډواله شوی دی. هلته اوس د کډوالو یوازې 12 کورنۍ اوسي او وایي د منډه په نوم دا کیمپ د افغانانو تر ورتګ مخکې هم خالي میدان و او اوس داسې ښکاري لکه جګړه د پولي سیمه. شانواز ترګزی په اړه راپور استولی دی.
مدایش هم ندی دی آلتا دا افغانستان ننګرهار هم خپا خو یو خلک رانه لا ډیر خپا یو بسی
میر ختم په مونډه مهاجر کیم کې نن سهار د قصابی په تخت یوازې ناستو او انتظار وکاو چې غوخه خرڅ کړی. میر ختم د شلو کالو نزوان دی او سهار د مټ مغولخیل شو قدر 9 کیلوګرام غوخه راوړي او خرڅوي. مونډه کیم کې د کډوالو د تک وړاندې 3000 کورنۍ میشتوي ولې دا سات پکې 12 کورنۍ ژوند کوي او نور کورنۍ له تورخم نه او وخته
ډیر بازار کې وسالور پکې خپل قصابانو راست راست څوک د بازار کې نشو ګرځېدی د سیرش په تقریبا 15 استیمان به ولدا د کرکټ د ماجرو په لوبي به کول مشغوله او پکې وزغار سنشت او سوران دي ټول یاران لاړ مرګري او پهلوان رابطه را سره کوي خټې پون د پوسې کوخه په دي جاړې دل درش په میشت پراتی جنا اکانډرو کې مونږ خوشاله هم د پرې دی وي.
په مونډه مهاجر کیم کې به یو رقم یا خوراک تیارېدو او خلک په یې خوړل ډیر د لری لری نه راتلل. خو میر ختم وای چې اوس خو نه هغه خوراکونه شته او نه یې خوراک له څوک راځي.
بالودا و د خلک کوی پاکستانی او مهاجرو د شریخ ویرو ډیر مشهور وو. دوبۍ نه د خلک راتله پنځه شپږ دوکان او ډیر ټاپ کې چلېده.
کله چې دا کیمپ نه و جوړ نو هم د دې ځای اوسیدونکو یو سپینګیره وای چې دا ځای شاړ وو بیا کډوال راغلل او دا ځای لکه د خاریه په شان آباد کړ خو څلوېښت کاله پس دغه خاریه بیا شاړه شو.
نور محمد په دې روړ باندې به څوک تیرې دی هم نشو دومره مخلوق و داز مونږ امکان هم نه چې دا ماجر به ځي اوس چې پردی خلک وی وران کنډرې دي وران چوپړې دي بس ګور یار خو اوس د سیال راغه چې سپي په کې غاپي د سرف کې انسان یم نه خفګان راځي خو بیا هم زبز د خپل ملته لاړه نو په دې خوشاله یو.
مونډه د شوقدر نه په قطبي اړخ 40 کیلومتره کې د سوات د سیند په غاړه آباده سیمه ده چې د کیمپ نه علاوه په دغه سیمه کې ځای ولس نه وسیدل. نو کله نه چې کیمپ ختم شوی ودانۍ کنډرې شوي او داسې ښکاري لکه چې د کلونو جنگونه پرې تیر شوي وي. شانواز ترغزی، مشهد رادیو، شوقدر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی دنګ سات کې د لالونو په وطن کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل.
د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي که پاکستان د ترهګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی شي. دا خبره مایک پینس بیگانه وخته د افغانستان په ناڅاپي سفر په باګرام کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وکړه. پاکستان د مایک پینس د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تور رد کړی. د کندهار د لویدیځ ولسوالۍ میوند پر امنیه قومندانۍ د هموی ټانک په ذریعه ځانمرګی برید شوی دی. لومړنی معلومات ښیي چې په دې پیښه کې درې پولیس وژل شوي او څلور ژوبل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په فبروري کې د کابل د بهیر غونډه به د سولې راوستلو لپاره نوې موقع برابره کړي. تدامي چې امامتو تیر مازیګر په امنیت شورا کې په وینا کې وویل، ملګري ملتونو د منځګړتوب د دفترونو د کارولو په ګډون هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. امریکا د میګنیتسکي په نوم له قانون سره سم د نړۍ په 250 کسانو د بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه اعلان کړی دي. تیر ورځ د بندیزونو په اعلان شوی لیست کې د پاکستان، روسیې، ازبکستان او اوکراین په ګډون د یو شمېر هیوادونو وګړي شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پر پاکستانی ډاکټر مختار حامد شاه هم بندیزونه لګولي چې د راولپنډي اوسیدونکو دی پر د تور دی چې د خلکو کې تښتول، بندي کول او د هغوی د اعضا او د پغلا او قاچاق کې لاس لاره. تاکل شوی چې د روانې میاشت پر شپږویشتمه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو وغږیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی بیګام شال رادیو ته وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د یو قرارداد له لارې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې امریکایي پریکړه رد کړې. تیر مازیګر د عمومي جرګې په نادره بیړنۍ غونډه کې 128 هیوادونو د پریکړې په حق او نه هویې په مخالفت کې رایه ورکړه. او د سربیا د دفاع وزیران وایي له روسیې څخه د پوځي هلیکاپټرو د اخیستو په اړه خبرې کوي چې کدا کار وشي ښایي په بالکان سیمه کې تاوتریخوالی زیات کړي. الکساندر وولین تیر ورځ د سربیا دولتي ټلویزیون ته ویل، روانه اونۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه سربیان سیال الکساندر ووچیچ ترمنځ په مسکو کې په خبرو کې د لوړې سطحې پوځي همکارۍ توافق وشو.
تاسو مشال لري ته وګی د خبرونو لنډیز درته په امیر ساحل وړاندې کول او ستاسو د پاکستان خبرو شو د جنور شپانو د اداریو مهم ټکی رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خبریالانو د تحفظ یو شمېر ادارو تیر کلونو په نسبت سخت کال د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه کموالی رپورټ کړی دی. ورځپاڼه کې راغلي چې د خبریالانو نړیوالې ادارې د نیو سیفټي شمېرې تر مخه چې تیر کال 112، کال 2015 کې 101 او سخت کال 88 خبریالان او مطبوعاتو له کارکوونکي وژل شوي دي. چبکی زیات د افغانستان، مکسیکو، عراق، سیریا او فلپین نه رپورټ شوي دي. ادارې کاږي چې خزینه خبریالان هم په هدف شوي دي او که کال 2015 او 2016 ته وکتل شي نو دې ځل د خزینه خبریالانو د هدف کېدو کچه لوړه شوې ده. ادارې په وینا چې همدارنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې ورلد پریس فریډم انډیکس اوس هم پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک ملکونو کې شامل کړي دي. د دې یو شمېر لاملونه دي لکه د وژل شوي خبریالانو کیسونه بغیر له پلټنو پاتې شوي دي. د مختلف ډلو لکه سختریسه، اسټابلیشمنت او د مجرم پیشه ډلو لخوا خبریالان د خطر سره مخ دي. ادارې وایي سخت کال پاکستان خبریالان په زور غیب کړی شوی دي او ورباندې تشدد هم شوی دی. ادارې اخیری کې لیکي چې کله نو وسلوالو ډلو د ورځپاڼو پر ضد ګامونه اخیستي نو په بلوچستان کې صحافت کول خطرناک کار جوړ شوی. حکومت د خبرو نه کار اخلي او د ریاست سرورم ستون لپاره په مناسبه ډول حفاظتي ګامونه نه دی اوچت کړي. د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د دې اعلان پس چې راتلونکي ټول ټاکنو له بیرور د وزیر اعظم د چوکۍ امیدوار وي تر ډېره حده پورې د کال 2013 د ټول ټاکنو نقشه واضح کړي. ادارې کاږي چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار بلاول بوټو زرداری لوړاندې نه فعال شوی دی چې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو نوسی د پاکستان وړومبی حسینه وزیر اعظم بینظیر بھٹو او بخوانی ولسمشر آصف علی سرداری سوید او دی خبره کی هم شک نه دی پاتې شوی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا به چیرمین عمران خان د وزیر اعظم چوکی له امیدوار وي. ادارې وایي چې په ټول ټاکنو کې سیاسي مذهبي ګوندونه هم برخه اخلي او د دې قوت داسې نه دی چې له نظر وویستلی شي. ادارې په وینا د ملک درې لوی ګوندونو کې کم یو امیدوار که په غیر جانبداره طریقه د ټول ټاکنو د لارې د وزیر اعظم عهدې ته رسي، نو هغه به د ټولو مشر وي او د هغه به ذمېواري وي چې د ولس مسلې هوارولو لپاره شپه ورځ یو کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې په افغانستان کې خزی له جنسي زورونو شکایت کوي. دا کار پر انټرنیټ هم کیږي او په دفترونو کې هم. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چې حکومت باید د دې زورونو د مخنیوي لپاره ټولو ککړو کسانو ته سزا ورکړي. هلته نیوز ویک مجلې د یوې داسې کار ټونی ویډیو په اړه لیکنه خبره کړې چې د سعودي عرب او ایران کشاله انځوروي. بشیر ګواخت د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په 2018 کال کې شوی یو سروې ښیي چې افغانستان کې له 346 پښتل شو مېرمنو څخه 90% ویلي وو چې په جنسي توګه زورول شوی دي. افغانستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم مېرمنې زورول کیږي. هیومن رائټس واچ لیکلی چې ښځو ته آن د ټولنیزو مطبوعاتو د کارولو له وجې د جنسي تیری ګواښونه کیږي. زورونې په افغانستان کې په 2009 کال کې په قانون کې د سزا وړ جرم وبلل شوی خو تعریف یې واضح نه شو. په 2018 کال کې پارلمان په دې قانون کې بدلون وکړ. په دې توګه وویل شول چې فزیکی تماس، غیر قانوني غوښتنې او نور هر هغه څه چې بې ښځې ته فزیکي یا روحي زیان رسوي زورونې دي. د بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ لیکلي دا ښه خبره ده خو تر هغه به قوانین څه اغیز ونه لري تر څو چې په جنسي زورونو کې کېلو کسانو خلاف په جدي توګه ګامونه وانخیستل شي. بلخوا نیوز ویک مجلې د ایران او سعودي ترمنځ په روانه کشاله کې د یوې ویډیو په اړه لیکنه کړې. په کمپیوټر جوړ شوی دا کارټونی ویډیو په منځني ختیځ کې ډیره مشهوره شوی او پر یوټیوب ویبسایټ له 1 میلیون ځلې ډیره کتل شوې ده. دی خیالي ویډیو کې ښکاري چې د سعودي پوځ ټینکونه او الوتکې تر هغې وروسته ایران اشغالی چې د سعودي عرب په یوه مرستندویه کښتۍ حمله وشي. نیوز ویک مجله لیکي چې دا خپلواکه ویډیو د سعودي سټرایک فورس په نامه اکاونټ خپره کړې ده. که څه هم دا اکاونټ د سعودي چارواکو سره کم رسمي تعلق نه لري خو دوی همیشه د دفاع وزارت ویډیوګانې خپروي. په دې خیالي ویډیو کې یو اداکار په امریکایي لهجه خبرې کوي. په دې کې د سعودي عرب تر استعمال لاندې امریکایي وسلې لکه میزایل، F-15 جټ الوتکې او ابرام ټینکونه ښکاري چې ایرانی هدفونه ویجاړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
افغان حکومت وایي د جمعیت اسلامي ګوند یو شمیر غړو د واک د جزیرو د ختمولو لپاره د حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. روانه اونۍ چې ولسمشر اشرف غنی د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله، نو دې ګوند حکومت ته خپل نوي شرایط وړاندې کړي ول. خو د ولسمشر د دفتر ویان بیګام شاه لیډیو ته وویل چې د جماعت اسلامي د انسجام شورا غړي د چارواکو ټاکنې، تبادلې او تقاعد د حکومت یو عادي اصول بولي. احمد تکل نور تفصیل سره.
ارګوی چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمیر غړو لولس مشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د قدرت جزيري مهار کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اته محمد نور د بلخ د ولی په توګه خپل دندې استعفا کړي. اولس مشر غنی د هغه استعفا منلې ده خو جمعیت ګوند وروسته وویل چې د ښاغلی نور د استعفا منځوري یو ورخیزه پریکړه ده. جمعیت ټینګار کوي چې ارګ باید خپل پریکړه بدله کړي او وایي جمعیت اسلامي به د ښاغلی نور د لری کې دوه پریکړه هغه محل ومني چې ولسمشر د دې ګوند شرایط ومني. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ویل چې په ارګ کې په پرونی کتنه کې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمیر غړو د قدرت د جزیرو د لمینځوړو په برخه کې د حکومت پریکړو ملاتړ اعلان کړ.
د اسلامي جمعیت د انسجام شورا غړو وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دولت کې تقرر تبدیلی او تقاعد اصل دی او دوی د دې اصل ملاتړ کوي. هغوی افغانستان د دولت او د ملت سره دا ژمنه وکړه چې د حکومت دننه او بهر قدرت د جزیرو شتوالی باید نه وي او جمهور رئیس چې د افغانستان د ثبات او بقا لپاره هره پریکړه کوي د اساسي قانون او د نورو نافذ شوي قوانینو په رڼا کې د جمهور رئیس د هر ډول حکم ملاتړ کوي.
جمهوري ریاست په یو بیان کې د دې کتنې جزئیات هم خبر کړي دي او پرته له دې چې د جمعیت او حکومت ترمنځ روانې لانجې ته اشاره وکړي وایي چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا غړو سید اکرام الدین، قاضي راز محمد دلیلی، پوهنوال رحیم بیگ یعقوبی او د ولسی جرګې غړي غلام فاروق مجرو د نورو په استازیتوب خبرې وکړي او ویل چې په مهمو ملي مسایلو کې باید ټول یو د بل ترڅنګ د نظام د ټینګښت لپاره کار وکړي. د ارګ د خبر پانی لمخې ولسمشر غنی د جمعیت د انسجام د شورا غړو ته وویل افغانستان بې ثباتي او د نظام نشټوالی تجربه کړي دي چې هیڅکله د هیواد په ګټه نه و. ښاغلی غنی همدره زیاتوي چې د اصلاحاتو په برخه کې ټول افغانان اجماع ته رسیدلي دي.
په افغانستان کې د افغان ترک خوونځو مسولین وایي د دوی اداره خپلواک ده او هیڅ هیواد پورې اړه نه لري. د دې خوونځو مرستیال احمد فواد حیدری تیر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت له تیر یو کال راهیسې هڅه کوي چې د ترکیې د حکومت په غوښتنه د دې خپلواک تعلیمي ادارې فعالیتونه ودروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي انقرې ورڅخه جدي غوښتنه کړې چې د هغو خوونځو مدیریت ور وسپاري او دا چې په دې اړه بحثونه روان دي. واصل وصال لکابله.
په افغانستان کې د افغان ترک خوانځیو مرستیال احمد فواد حیدری د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغان ترک خوانځیو په اړه دا چې مرکزي دفتر یې په ترکیه کې حکم چې اوسترل شوی هیڅ بنسټ نه لري.
ادعایی که گویا دفتر مرکزی از این مؤسسه در ترکیه هست
دوی دایدا چې د افغان ترک خوانځیو مرکزی دفتر په ترکیه کې ده اوس مهال تړل شوی او په افغانستان کې د همسنګ او تړل شي دا داسې ده چې په اړه یې هیڅ اسناد نشته. دغه موسسه کله هم په ترکیه کې مرکزی دفتر نه درلود او نه هم په هیواد کې له کوم بنسټ سره سیاسي اړیکې لرلې دي. ښاغلی حیدری وایي د افغان ترک خوانځیو د بنسټ ډبره په افغانستان کې ښودل شوی او مرکزی دفتر یې هم په کابل کې دی. د افغان ترک خوانځیو د مسؤلینو په خبره د افغان حکومت لخوا په نورو هیوادونو پورې د دغې خپلواکې روزنیزې موسسې تړل او د دغو خوانځیو د استادانو نیول او پر فعالیتونو یې بندیز لګول د هیواد د هغو بچیانو په حق کې ستره جفا او بې انصافي ده چې په یادو خوانځیو کې په زده کړو بوخت دي. د تېرې سې شنبې د ورځې په سهار څلور ترکي استادان هغه مهال چې د کابل په شاید شمشیره سیمه کې د افغان ترک د لکانو خوانځي ته په لار ول د ملي امنیت ریاست لخوا ونیول شول او دغه شان په همدغه ورځ ماښام مهال د ریاست د کارکوونکو لخوا د کابل په تایمنی سیمه کې د افغان ترک د نجونو د خوانځي لیلیه هم وپلټل شوه. که څه هم تر اوسه په مشخصه توګه معلومه نه ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ولې د افغان ترک خوانځیو څلور ښوونکي نیولي وو، خو ویل کېږي چې دغه کسان د ترکیې هیواد په وړاندیز د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. خو په افغانستان کې د افغان ترک خوانځیو مسؤلین وایي اوس هم د دوی یو استاد یلماز ایتن د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره په خپل کور کې نظر بند دی. اوس مهال په افغانستان کې د افغان ترک څوارلس ښوونځي او درې ښوونیز مرکزونه فعال دي چې اته زره زده کوونکي پکې د یو سلو پنځه شپېته ترکي او څلور سوه افغان ښوونکو لخوا روزل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم په دغه هیواد کې د افغان ترک خوانځیو د خپلواکو فعالیتونو په اړه کوم نظر نه لري، خو وایي چې د ترکیې حکومت د دغو خوانځیو د مدیریت د انتقال په اړه له دوی څخه جدي غوښتنه کړې. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر اکمل د پنځشنبه په ورځ داسې وویل
د مدیریت د انتقال موضوع تر بحث لاندې ده. دا یو جدي غوښتنه ده د ترکیې د مملکت او هغوی په دې برخه کې له موږ جدي غوښتنه کړې ده. همدې لپاره د نظام رهبری یو موظف او لوړپوړی کمیسیون دی ټاکلی. کله چې دا کمیسیون او بیا په څنګ کې د هیواد رهبری په دې اړه خپل فیصله صادره کړي، موږ به د هغې فیصلې مطابق هغه څه کوو چې د نظام رهبری راته هدایت کوي.
ښاغلی حقمل د زده کوونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې په دې اړه به د حکومت د رهبری په پریکړه کې د زده کوونکو تعلیمي بهیر او د زده کړو کیفیت خوندي وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بریتانوی فائنانشل ټایمز وسپانه وایي پاکستان یو کم دیر شو نړیوالو نه حکومتي ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه ختم کړي او له هیواده ووزي. لیکنه وایي پاکستان دا مهال له کورنی سیاسي بحران سره مخامخ ده او د بهرنیو سازمانونو د تړلو اقدام یې خای پر نړیوال کچ لا یوازې کړي. هارون باچا د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د فائنانشل ټایمز رسپانې لیکنه وایي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې فعالو نه ویشتو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو ته پرته له کومې وجې ښودلو امر کړی چې په دریو میاشتو کې خپل فعالیتونه وتړي او له پاکستانه ووځي. لیکنه کاږي د پاکستان پوځ د پلټنو په نتیجه کې د حکومت دغه پریکړه به د هغه هیواد د مدني ټولنې د کمزورتیا او د سختدریزه ډلو د پیاوړتیا سبب شي. په لیکنه کې په پاکستان کې د بهرنیو سازمانونو د تړل کېدو پر حکومتي اقدام ډیپلوماټانو هم اندېښنې ښودلې دي. یو غربی ډیپلوماټ رسپانې ته ویلي دوی نه دي خبر چې په راتلونکي کې به څه پیښ شي. لیکنه وایي له دې باوجود چې د پاکستان سترې محکمې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړل، د یاد ګوند حکومت دوام لري خو په خپلو پریکړو او کارونو کې زړه نازړه دی. نتیجتا د پاکستان پوځ ته فرصت برابر شوی چې د هغه هیواد د سیاست او بهرنۍ پالیسۍ چارې په خپلو لاسو کې واخلي. په لیکنه کې د پاکستان هیومینیټیرین فورم نومې یوې ادارې په حواله ویل شوي بهرني غیر دولتي سازمانونه د پاکستان شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د ژوند په بیلابیلو شعبو کې خدمتونه رسوي. د دې ترڅنګ له دې ادارو سره شاوخوا 15 زره پاکستانیان کار کوي او په تیر 2014 زیږدیز کال کې دوی په پاکستان کې د پرمختیا او خلکو ته د بیړنیو خدمتونو رسولو په برخو کې د 215 میلیون ډالر په اندازه مرستې کړې دي. د لیکنې تر مخه 2 کاله مخکې هم پاکستان له ټولو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي ول چې له حکومت سره ځانونه بیرته راجستر کړي. دغو ادارو د حکومت امر پر ځای کړل خو 15 ورڅخه پرته له دې چې علت ورته وښودل شي وتړل شوې. لیکنه د ځینو بهرنیو سازمانونو د چارواکو له قوله وایي د پاکستان پوځ له هغې وروسته په دوی پسې راواخیسته چې یو پاکستانی ډاکټر چې له سیو دی چلډرن نومې نړیوالې ادارې سره کار کاوه د ماشومانو د واکسین د یو کمپاین په ترڅ کې په پټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه عبدالعادن کور ته ورسېد. لیکنه کاږي د پاکستان استخباراتي ادارو په هغه هیواد کې د میشتو بهرنیانو، ډیپلوماټانو، خبریالانو، د نړیوالو ادارو د کارمندانو د څار چارې تیزې کړې دي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان له سیاسي بحران سره مخامخ دی د بهرنیو سازمانونو د تړلو حکومتي اقدام به دغه هیواد په نړیواله کچه نور هم یواسي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې د فوټبال نړیوال لوبغاړي وایي په لوړګي کې د لوبغالي جوړېدو پروژه ځنډېدلې ده. دوی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د تعمیراتي کار له ودرېدو سره دوی هم له شاوخوا یو کال راهیسې سمه لوبه او مشکونه یا پریکټس نشي کولای. خو د انتظامی چارواکي وایي د پیسو نشتوالي له کبله کار ودرېدلی او البته اوس یې نوی پلان ترلاسه کړی او زر به یې عملي کړي. فرهاد شینواره له خیبره.
د خیبر جنسی د لوړګي لوبغاړي وای چې هلته د فوټبال ګراوند تعمیراتي کار د ځنډ کار شوی. د فوټبال یو انټرنیشنل لوبغاړی یاسر پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
ټولو مره مونږ د یو مسله روانه پوښتې خیبر جنسی ټیلر نه ډک فوټبال خو ګراوند نشته. وړو وړو پونجو ډنډونو کې لګیږي په ډنډو کې لګیږي فوټبال شروع دی.
د پاکستان د قومي فوټبال ټیم یو لوبغاړی اتیک شینوار وای په لوړ کی گراؤنڈ کے دے مصنوعی گراس یا واخ واچول شی
کار پیله دای چې دوی آرټیفیشل گراس ولګی هغه تیسره نه خرابږي 30 کال ګرنټی ده. په کار دی چې دوی د تیسي غمو کا یو گراؤنڈ را سره په نور ریجن سه یو کوم بیس گراؤنڈ نشته چې باغ باندې سه انټرنیشنل بیچ وکړي یا ډپارټمنټ رو غاړي زه هم چې په کار دی چې دوی په تیزه سره کار وکړي چې زړه گراؤنڈ تیار شي. مټیریل چې کوم دی دا ماته صحیح نه ښکاري چې دوی باغ کې استعمال کړي ځکه چې څوک یې نه وي پودراولای. کار چې داسې کته پودراولای وایي تاسو ته خبر وایي.
د لوړګي د فوټبال یو لوبغاړی حفیظ الله وایي
د کلاریانو او هاي سکول چې کوم ماشومان شاګردانو څومره سپورت اکټیویټي او دا په دوه ګراوند باندې او خیبر او د لنډي کوتل ماشومانو اوس د یو کال کې ټورنمنټ متاثر شو. حتی ګرا چې پلیرانو ګیم متاثر شو. یو قسمه
ٹورنامنٹ ہونا سو یو قسم ایکٹیویٹی ہونا سو ڈاٹ کار دم رسلو ہے نا کل یو کس لگی کل دو کس لگی
دا لوارڈ گی دا فٹ بال گراؤنڈ دا تعمیراتی کار دا زنڈ او دا غیر معیاری مواد دا استعمال پہ حق لمو شکل دا خیبر ایجنسی دا تعمیراتی کارون سرکاری محکمے سی این ڈبلیو ایس ڈی او رحیم غنی سرا رابطہ وکڑا نو دوی ویل
بس دا دل دا دا پیمنٹ مسئلہ وا آغا مسئلہ متحل کڑا کنا او انشاءاللہ چھے بس اس پا دو در روزو نا پا فل سوئنگ کی کار روان کی چسے کی گی ٹک ٹاک پکی گی او خزر پکی گی انشاءاللہ اس کو موتا پلیننگ کڑا دے بے سخت پا سختے باندے
دا خیبر ایجنسی دا لوارڈ گی دا فوٹبال لو باڑی وائی چھے دوی لپار دی یو میاری گراؤنڈ جوڑ کڑی چھے او دا لوبو سہولتونا دی وار کڑل چھے فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوستا په خوست کې د ملي لوبغالي د بیا رغونه چارې پیل شوي چارواکو تیر ورځ په غونډه کې وویل ترکار بشپړې دوه ورځې به ورزشکارانو ته د مشکونو اسانتیاوي هم برابرې شي خو ورزشکاران وایي د ولایت ټولې لوبغالي د ولایت ټول لوبغالي واړه دي چې باید لوی شي نجیب الله لوخیل له خوست نه نور تفصیل لکه
په خوست کې د ورزشکارانو او د سپورت د مینوالو ډیرښت او شمیر ته په کتو د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې لخوا د ملي لوبغالي د پراخولو کار پیل شو. د خوست ولایت چارواکي وایي د ملي لوبغالي د باندې ساحه چې خواوشا دوه لسیزه وړاندې ورڅخه چاردیوالي راتاو شوې په اساسي ډول جوړیږي. د پنجشنبه په ورځ په ملي لوبغالي کې د یادو کارونو د پیل په ځای کې خوست والي پوهندوی حکمخان حبیبي مشال راډیو ته وویل
موږ د ډېرې پخوانه هیله لرله چې زموږ سټېډیم لا ښکلی اوسېږي او هغه اړین منحرکات چې په دې کی ضرور دی هغه اوسی ولی متاسفانه لک زمانگیرو د ټول سټیډیم رنگ دی په اساسي ډول باندې فلسکاری دی دخلی دروازې شاوخوا ټول د دغه ساحه فرش ته پکې او د دیوال په سر باندې جالی او نور اړین ملحقات دي.
په خوست کې د جرګول تارال پرته چې تر زرو پورې کسان پکې ځایږي بل داسې ځای چې د ډیرو کسانو د راټولېدو ظرفیت ولري نشته نو له همدې کبله هغه راټولېدنې جشنونه او پروګرامونه چې ګډونوالي ډیر وي په ملي لوبغالي کې جوړیږي. د خوست د ورزشي فدراسیون مشر یونس آهنګر وایي درې کاله وړاندې کله چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي خوست راغلل ډیری ننداره کوونکي چې د لرې سیمو راغلي ول د ځای د کمښت له کبله بیرته مایوس ستانه شول.
خوست خلک او ټول د افغانستان خلک شهید وو چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي دلته راغلي وو. تقریبا 2 لک نفر نزیود دلته د تماشې او د دې سیل لپاره راغلي وو. نو 2 لک نفر د پوره موږ دلته گنجایش نه لرو چې په دې کې زی شي.
د خوست ملي لوبغاړي اصلا د فوټبال لوبې لپاره جوړ شوی خو اوس مهال په کې ځینې نورې رسمي او غیر رسمي لوبې هم ترسره کیږي. د فوټبال ورزشکار عبدالفتاح وایی
په خوست کې ډیری ورزشکاران فوټبالران دي چې د ولسوالیو دپاره موږ مجهز ځایونه نه لرو. د شهیدانو په سیمه کې چې کوم میدان دی هغه د فوټبال دپاره موږ تخلي احاطه یې چردیولي وکړي ترڅو د خوست فوټبالران د دې برخې نه مستفید شي.
په خوست کې د ملي لوبغالي سربیره په یاد ولایت کې د کرکټ یو شخصي او بل ملي لوبغالی شته خو دواړه واړه دي او چاردیوالۍ دومره ټیټې دي چې د لوبو پر مهال خلک په دیوالونو ور اوړي چې له یوې خوا بې نظمۍ ځینې جوړیږي او بل لوري ته لوبغالو ته هم مالي زیانونه رسیږي.
تاسو مشال لیډیو ته وګی د لوبو په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان لوبغاړي راشد ارمان په آسټرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیستی دی. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
راشد خان ارمان مخکې له دې چې د آسټرالیا په تجارتي لیګ کې خپله لومړۍ لوبه وکړي په سویلي آسټرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. هغه د یاد کلب په پرانیست غونډه کې هیله وکړه چې آسټرالیا میشتي افغان ځوانان ښه پرمختګ وکړي. راشد ارمان وویل خوښ دی چې په آسټرالیا کې د افغانانو له تود هرکلي سره مخ شو او ویې ویل خپله هڅه کوي چې د پخوانیو لوبو په څیر د آسټرالیا په تجارتي لیګ کې هم ښې لوبې وکړي.
لکه څنګه چې نور کلیګونه شهادت هم دای چې دلته هم خص
افغانستان
اخوا په سویلی استرالیا کې د پښتنو ټولنې مشر وزیر صافی وایي تر ډیرو هڅو وروسته د سویلی استرالیا افغان میشتو ته د کرکټ کلب جوړ کړ.
پښتون کرکټ کلب ان اکاډمي اف استرالیا دای مکمل نوم دی. او په دې کې اوسې نن مونږه 50 نفر پلیران درو یو چې د کوچ دی چې لیول 2 کوچ او بیا هغه په پښتو خبرې کوي او په انګلیسي خبرې کوي.
ښاغلی صافی وایي دوی هیله درلوده چې افغان ملي لوبغاړي په استرالیا کې د افغانانو دا کرکټ کلب په خپلو لاسونو پرانیزي. د استرالیا په میلبورن، سیدنی، اډلید، برسبن او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانان اوسي چې اکثر ځوانان په مسلکي توګه د کرکټ روزنه ترلاسه کوي. د سویلي استرالیا اډلید ښار په تجارتي لیګ کې یو استرالیا میشته افغان ځوان هم شامل دی. سږ کال د استرالیا په بیګ بش لیګ کې چې د تجارتي سیالیو یو معتبره لیګ دی د ملي ټیم دوه غړي راشد ارمان او محمد نبی لوبیږي. محمد نبی په لومړنۍ لوبه کې یو وکټ واخیسته او د میلبورن لوبډلې د هوبارت په وړاندې بریا ته ورسوله.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
چیرته سينو زمور سرا خلق د خپل کلی پک د مور سرا جانان چې چیرته سينو زمور سرا خلق د خپل کلی پک د مور سرا خپل زانا هم رات